پریشانی کنی
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه اجمل ان مود ازادې رادیو د پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجلې ته هرکلی کوم. د کرونا درې مصفه افغانستان کې په چټکی خبریږي او پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
مرز تر بده ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موږ د وخیم ناروغان فیصدی هم لوړی یو سره وزمون کړوختي مرکز باندې ناروغان لوړی دربار هم لريږي
خو یوازې ارقام نه لوړیږي. کرونا پر لپسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ
د افغانستان نامتو لرغون پو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري و چې د کرونا له کبله تازه لنړۍ سترګې پټې کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د هغه ماشومانو شمیر چې په تنکی ماشومتوب درانه کارونه کوي میلیونونو ته رسیږي.
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښه می درد کوي، ستړی شم نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شانلو.
دا کارګر ماشومانو پر ژوند تفصیلی ریپورت لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا وسنۍ ولسمشر له پخواني سره پرتله کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندز په دوو ولسوالیو کې جګړې شوې. ګڼو فرهنګیانو او چارواکو د لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. د امریکا دفاع وزارت پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د کندز امنیه قمندانۍ وایي پر خان آباد او علي آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوي دي. د دې قمندانۍ ویان ان عامدین الهام نن رسنیو ته وویل دغه حمله تیر شپه سوي دي.
په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې د سری قطعې د قمندان په ګډون د دشمن وشت کسان وژل سوي. تر 15 زیات نورې ټپیان دي. په علي آباد کې لمات سره مخامخ سوي. په خان آباد کې د ماتي په حال کې دي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په جګړو کې یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو ادعا کړې چې پرون د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وڅلوېشت وسلول طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د وسلول طالبان ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو نونه سمنتی سرتیری وجلی او د ولسوالی بازار یې نیولې دی. سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار تیر شپه نیولې. د غور د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تولک ولسوالی ته اضافي سرتیری استول سوی دی. بلخو د کابل امنیه قمندانۍ وی تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالی کې د یوې کورونی 15 غړي چې لواده رسنیدل تر تشتول کېدو وروسته وجل سوی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي دا کار وسلولو طالبانو کړی خو طالبانو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. پوهان باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومن د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدی ورغول شوی تاریخی آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپې تکلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو دری انګریزي ژبه خپرسوي چې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته یې ساور کړی ده. ګڼو فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یو ځای ابللی او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له کابل سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ورته ټاکل سوی په مستقیم ډول تماس نیول کیږي. په خبر پاڼه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله سوی چې سفارت ور نسی او له سفارت سره په اړیکه کې نسی. کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې هدف یې د ویزو د ورکړې د ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دا مرکه داسې مهال خپرېږي چې د روسیې او امریکا ولسمشران را روانه چهارشنبه په جنیف کې په خپلو کې خبرې کوي. او په لندن کې په زرګونو کاناډایي وګړو پرون د لارۍ په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټاکان ورکړ. د کاناډا پولیس وایي لارۍ موټر د یوه 20 کلن مشکوک کس ناتانیل ویلټمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سویو موارد تورن سوی چې په عمری بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحا سلمان، د افضل مور او 15 کلنه لور یې چې له سړک څخه تېرېدو ته انتظار و ووژل سول. د سلمان افضل 9 کلن زوی چې سخت ټپي دی له پیښې ژوندی پاتې سوی کس دی. د افضل د کورنۍ غړي چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډول سوي وو نن شنبه خاورو ته سپارل کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت چارواکو له قوله افغانستان په روانه اونۍ کې د کرونا وبا د دریمې څپې تر ټولو لوړ ګرافته ورسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان او د کورونا او بعد د دریمې څپې ګواخ د عام روغتیا وزارت د دې ګواخ له قبل په ټولو روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. نامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس مهال دوی د تیرو 20 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډېر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف تر لوړې څوکې ورسیږي. نامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه لکه څنګه چې خو ګراف ته ګورو مراد سر بده ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې درباره هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ور نږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ور نږدې کېدونکي یو.
د عامې روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په ټول هېواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی دی. خو د دې وزارت له قوله یونیسف پرون د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې ورسپارلې چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید د 10 دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د وزارت پرون د کابل په 2 روغتونونو افغان جاپان او قصبه کې هم د مصنوعي اکسیجن د تولید د دستګاوو لګیدو او فعالېدو خبر ورکړ. د دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېدا هم پیل کړې. سرلننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې، د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته. او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري غوښتي چې تر دوه اونیو پر دې لیدنو بندیز دی. هخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د کورونا وبا له کبله د مړو شویو اعلانونه زیاتیږي. همدانن سهار له نورو سربیره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخواني مرستیال محمد رسول باوري او تر خوای د لغمان او کاپیسا د پخواني امنیه قمندان متی الله ساپی د مړینې خبرونه خپاره شول. افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې ورسره همکار شي او لک تر لګه د دوی روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
سموګه ګلاس اده رادیو ناورې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مرستيال پوهان محمد رسول باوري ومړ. نو موږ د معلوماتو لمخې په کووډ 19 ناروغي اخته شوی وو. پوهان باوري د افغانستان له مشهور لرغون پوهانو څخه وو. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یو ستر علمی او فرهنګي ځای بولی. نور حل په دې رپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرسیال پوهن محمد رسول باوري د 16 کلنې په عمر ومر. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغلی باوري په کویت 19 ناروغي اخته و. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کالې رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې حالې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بې ساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدي ورغول شوې تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو وړه د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکې غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبه د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې چهارشنبه پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوند بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویم علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو د خبره تایید خود ځینو پټه کړه.
او سم څو اقتصادي خبرونه ده. خیبر پختونخوا ایالتي محکمې دراتون کیلو اختر لپاره افغانستان ته د سارویو پر لیک بندیز لګولې. د محکمې ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د سارویو له کمښت سره مخ نشي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې لدی وړاندې د محکمې افغانستان ته د زراعتي چرګانو په صادراتو هم بندیز لګولې. هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پختونخوا نه زیات شمیر ساروی د پلور لپاره افغانستان ته انتقالېږي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې د کاریلو او تریانو چیلای سیستم سل ننداري ذکروندي جوړ شوی. د کرنې د ریاست دغه پروژې ولایتي مسول حمید الله نذیر ویلي چې دغه کرنې ننداري د ننګرهار په کامی کوسکونړو بیسود ولسوالیو کې جوړ شوی او تمه ده چې سیمه ایز بزګران به ترې ګټه واخلي. او د هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوراندې د بهرنیو اسارو بای یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 49 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله زر ایراني تومن درې افغانۍ دیرش پوله زر هندۍ روپۍ یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه و نوي افغانۍ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ماشومانو د کار پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې تر یو نیم میلیونو زیات ماشومان پکې په درنو کارونو بوخت دي. هغه هیلیکوپټر چې د ناسا په یو مریخ ګرځي کې مریخ ته استول شوی و تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړي. په دې اړه د خبرونې په پای کې یو جالب ریپورت هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې تاسو د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ، خو تر هغې مخکې راځئ چې یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا اوسنی ولسمشر له پخواني سره پرتله کړه. وی ویل چې د مسکو او واشنگټن اړیکې وستر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پوتین په دې ځانګړې مرکه کې چې پرون یې له ان بی سی نیوز سره وکړه او د دوشنبه په ورځ به پوره خبره شي، د امریکا د ولسمشرانو د پرتلې ترڅنګ په دې اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې خپل سیاسي مخالفان وژني او ایران ته یې پرمختللي سټلایټ سیستم ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اوږده مرکه کې ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین په دې مرکه کې د تور ته هم ځواب ویلی چې دی د انسانانو وژونکی دی. پوتین ان بی سی ته په مرکه کې چې یوه برخه یې پرون خپره شوه وویل موږ دوه اړخیزې اړیکې لرلې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین د سرګندونې یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د جون په شپاړسمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني کړی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له اوسنی ولسمشر سره پرتله کړ. وی ویل هیله لري چې له بایدن سره همکار وکړي شي. باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ښاغلی ترامپ یو فوق العاده شخصیت، یو مستعد سړی وو که داسې نه وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر به نو غوره شوی. د روسیې ولسمشر دا مرکه به د دوشنبه په ورځ خبره شي. پوتین ډونالد ترامپ یو رنګارنګ شخصیت وباله چې د ده په وینا له سیاسي ادارې نه و راغلی. د زیاته کړه بایدن له ترامپ سره خورا توپیر لري ځکه چې د ډیره موده کار کړی. د عمر ډیره برخه یې د سناتور او مرستیال ولسمشر په توګه په سیاست کې تیره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په اړه ویلي چې واشنگټن له مسکو سره د داسې ثابتو او اټکلیدونکو اړیکو غوښتونکی دی چې پر اساس یې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک ثبات، د وسلو د کنټرول او اقلیمی بدلون په شان مسالو کې په ګډه کار کولای شي. خو بایدن په عین حال کې په ځلونو په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې سایبری حملو، په انتخاباتو کې لاسوهنو او نورو ناوړو اقداماتو ته ځواب ووایي. له پوتین څخه په مرکه کې د ګڼو مخالفانو چې په وروستیو کلونو کې وشل شوي او د وژلو د تور ګوتې د تنیول شوې ده پوښتنه وشوه. پوتین د خپل هیواد له لوري ایران ته د پرمختللي سټلایټ سیستم د ورکولو په اړه د واشنگټن پوسټ راپور هم رد کړ. د امریکا او منځنی ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او د هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. د واشنگټن پوسټ پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو پوتین له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا خبره یو مخ جعلی وبلله.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جون 12مه یعنی نن ورځ د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په سویلی آسیا کې یو له هغه هیوادونو دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه، ناوړه اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. که څه هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه په یو شمیر کارونو کې پرمختګونه شوي، خو ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده پایله نه ده ورکړې. په دې رپورټ کې په افغانستان کې د ماشومانو لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته یې کتنه شوې.
زه د درانه اوس په نشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس غیر.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لوی موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي، ستړی سم نه خورته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شانه لو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولې او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
که زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنکیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیګل مختلف لارو چارو په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د بایس شیشه تعلیم او صحت او بازي نور امکانات چې دی هغه د لومړی توبونو نه ورزي او بل اخر من تاثیر شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خرجوندې کړای وای هغه په بازارونو کې من تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمیر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوغوی سرپرستان خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. صفنیم هر فرض دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دوی خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل خزان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونه او روزنه او خراتون کې لګوخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لکه تنه زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لګکې وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د دې کمیسون په کلنري ریپورت کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په سیاسي بې‌ثباتۍ کې لستوندو سره مخ و. په دې ریپورت کې په افغانستان کې په سکانو او شیعاګانو ډلې زو حمله ته اشاره شوې ده.
په افغانستان کې پر مذهبي لګکې حمله د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره
د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2020 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپیل وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت خنشول او پر مذهبي لګکیو حملې زیاتې شوې چې لامل یې زیات شمېر خلک په ځانګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی،
While the Afghanistan government took steps to improve security,
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لګکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلی. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستان نه وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځشنبه د شپې ناوخته خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د حملو مسؤل بلل شوی. پر راپور کې طالبان تورن شوی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپلو عقایدو لمخې مجازات کوي، خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بیلګه نه ده یاد شوی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څوم په دې اړه زموږ پیغام ځواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لګکیو په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د سیکانو په درمسال وسلواله حمله چې لاملې 25 سیکان وژل شول، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د داعش وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول، د شان په کابل کې پر ملي سلبسترز روختون حمله چې لګ تر لګ شل کسان پکې وژل شول، او د کابل په دشتي برچی کې د کوثر په نوم پر روزنیز مرکز حمله هغه پیخې دي چې په دې راپور کې یادونه شوی. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو پر لړلیک کې ځای کړی چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. د بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادۍ او د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړي پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لګکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال،
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي؟ په ځانګړي توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشت شوي دي. د ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، د مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګوالي د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو له حملو وروسته د سیکانو زیات شمېر افغاني کورنۍ له دې هیواد ووتی او په هندوستان او کاناډا کې پناه واخیسته. خو د روان لمریز کال په سور میاشت کې یو شمېر سیکان په هندوستان کې د ستونزو له امله بیرته افغانستان ته راستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر مذهبي لګکیو د حملو په لړ کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وروستۍ حمله د سید الشهدا پر خونځي وشوه چې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د معلوماتو پر بنسټ لسلو ډیر زکوونکي پکې وژل شول، او دا پیښه په کوردننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې وال وطنې کړې دي. وروستۍ الوتی د ورتیر په پرتلا بریالی و. نور جزئیات دلته.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه کې په دې سیاره کې په ووم ځل والوته، او دا بار په یو نوي سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جون د شپږم نیټې البت چې له شپږم ستونزمن البته دوی ونې وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې البت څه باندې 2.5 ثانیې دوام وکړ، او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د البت په ترس کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 2.5 نیټې د ناسا د هلیکوپټر شپږم البت له خند سره مخامخ شو، او په نتیجه کې دا کوچنی څرخه که د ستوربیړۍ یا لندر په 5 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی وه چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 150 متره والوسي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حاله 15 متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکوي او حملته پرمسکه کشینی. په پیل کې دا عملیات ش پر مخ لاړل، خو لالوتو څلور 15 ثانیې وروسته څرخه کې تستونزه پیښه شوه چې لکبلې په کمپیوټر کې د سب کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه هم سبوانه خستلې شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه و پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انساني مریخ ته لیشي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغه وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی.
دوستان اوس هم رازو خبرونو ته، صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندز امنیه قمندانی وی پر خانابات او علی آباد ولسوالیو د وسلول طالبانو په حمله کې یو سرتیری او وشت وسلول وجل سی وی دی. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله 13 شپه سی وی دی. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وجلی او د ولسوالی بازار یې نیولای دی. سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار 13 شپه ونیو. د ملي مصالحي علي شورا مشر عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وشوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کابل سره له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو ورتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاری په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وجل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تیرې یک شنبه په کاناډا کې وجل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل، کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شئ. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي رادیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه ترا ګرځو.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یو ویش قاچاق کوونکی په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی او کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو څخنیول بیا تر 14 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاتا 14 قاچاق کوونکی د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادې رادیو ویل له محکوم شوی کسانو سره 140 کیلوګرامه هیروین، 3.5 کیلوګرامه خیخه او 1240 لیټره شراب هم نیول شوی دی. له کابل څخه دهلی ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو چړونو کارکونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چی غوښتل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاري په څلورو جلا جلا پیښو کې 3 کیلوګرام هیروین هینته قاچاق کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینت رسنیو دفتر ازادي رورتو ویل چی پولیسو شو یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او دونه وروسته پیخه دا ده چی پا لغمان او جوزجان ولایتونو کی 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چی مختلف 1 کیلوګرام هیخه او نږدې 1 کیلوګرام هیروین په شبرغان خار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅونکو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتي رسنۍ ته ویل چی د دوی پولیسو دوه کسان له 80 کیلوګرامو چرس سره نیولې او تر لومړنۍ یو څیړونو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړی دي.
د نشي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاشه لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تاریاکو ټوله بل دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي.
ورونه مې نه پېدی ما د شر خلک وای ولې خلک ځانګه کې چې خو دې عمل البته کې پودر وایي.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
دا هم په هوی په برخه کې د خلکو د پوهول لپاره کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی.
د عبد الله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس و ځکه به ساقي وړیا نشئی مواد راکول.
په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلې ما
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خو مې ګرځي
حالت دې خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشئی موادو قاچاق نه دی لک شوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانون راوروسته د نشئی موادو قاچاق د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوی ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیر بیا د کورونا د خپرېدو لويري د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشئی موادو قاچاق هیڅ نه دی لکړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلی چې د نشئی موادو جوړول په تیر بیا هیروینو او خیخي تولید د کورونا لوبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تاریاکو ټوله بل دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومولیدل چې طالبان په ډلهیز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسي ولري.
400 ملیونه د سیاسي پیدا میکنه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام لاره ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم د سلاره په واک کې لري چې له غی لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلات کې امنیت نیست، این مشکل زیاد است.
له افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخې د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څنګه وړه پیل لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي یا تریاک استفاده وکړي شکر مرض ورته لري کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره وي ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ متر وړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکي وایي ډیری کورنۍ خپل موتاد او خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستر شي. له همدې عمله د عمر تر پای پورې موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې جنې کورنۍ موتاد او خزو ته په روغتون کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تروانی ستونزې پیدا سي او د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي کڅه هم دی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشریدري له کومتادینو څخه په سلو کې تلاسو لګي له کوره د باندې او پاتې نوري په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم متاد شوي چې نه غواړي متاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره وره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه له خوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا ظلمی خور را سره پخلا شو، ویل را شه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هاسی هم تیر دی، د زوی او لور راتلون که جوند پا پام کی ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتي مرکزونو کې بستری کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، بل معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتي مرکزونو کې بستری شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریا چې د کورنۍ له خوخه پرته د کابل په یو روغتي مرکز کې بستری شوې ده وای یو میاشت کې چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواس په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی
ورونه مینه پدې دې مده شر خلک وای ولې خلک مونږ زنه کې چې خو دې عمل البته کې پودر وای ماروی دې عمل نه شپخانه ده زنه نه ولې ته وای چې خپل موتادم د درسه دنیا موتاده ده هغه به خې تی باد ما خپل باندې نه کې هیڅ مې په وزیت ناراضي
د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا ده چې میندې نشه کوي د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي د دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي
وخت فامیلا اجازه نتن خانما را که معتاد
کله چې کورنۍ معتاد او میرمن ته د درملنې اجازه ورنکړي دا زمنګ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان یو کله چې موږ په یو ناروغ پسې د هغه کور ته ورزو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبو نو کورنۍ له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو به نه موسنه یو موږ څنګه خپلې خزی ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستری شي خو کله چې پوشي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي
کاري میشن او مشکل ایجاد نه میکنه
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریا کاو نور نشي بوټي د درمن لپاره استعمالول او سی ډیره میرمنې په هیروینو او خیخه متد شوې دي ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې متاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې متاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداویم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادای په خستر ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي د خپل سټیګما یا تانه د دې موانی کیږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوې ښځه ده خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوې روغتون ته د تک امکانات او درملنې اسانتیاوې لري
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی موادو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصې دوه په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
ازادي رادیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشئی توکو د زیانونو کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشي ولړې پیل کړي دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار هرات کندهار هلمند بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خبرونې له مسولینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه د غلړې پیل کړي دوی وایي دغه دیوالي نقاشي د نشئی توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده نیمروز ولایت به هم ژر دغه نقاشي قربوی او روسبه د دغه لړۍ روسي نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پاتې ورسیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پرمنځنوي چپو سربېره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ په شیرونو کې د نشئی مواد واستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل ته جنو اروا پوهان په باور ډیرای ځوانان نشو ته حسوي خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشئی مواد سره مبارزه سخت کار بولی او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړی ولی داسې شبکه نه د جوړ سوي په دې اړه مې لیکوال او شیړونکو ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده
پدې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وښو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغه لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بیل برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعري کې د نشئی توکو ازرار او د شینې چې دا بیانې. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخه ځینې ډاکټران دي چې هغه لیکوالان دي، د ټولن پوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان سره هدي اسلامي علوم او علما دي چې مثلا هغه اسلامي مسائل خلکو ته په بیل بیل کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثر چاپي. ځینې موسسي دي چې تل په ګډه باندې سو ډاکټرانو په ګډه د نشئی توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنی کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنی کافی دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشئی توکي د ضرر په لحاظ باندې د وی ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بیخي یو ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي، دغه ضرر ته چې موږ وګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په ازرارو باندې، په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه ادا کړی. یدي سهولتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دي ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د پسهیلی حزمانه په نورو مسایلو کې د نشئی توکو د ازرار د پاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکتلګ یو ټولې د لیکوالو دې ته وحسي چې هغه په منظم ډول په پر لپسې ډول د دې نشئی توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دا ریسرچ او سیلنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلی وکړي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خبره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار دار چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وکړي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او دا غیر لره نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشې موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک شې دی هغه د دې ظاهري معنی ته ګوري. ستاسو په نظر دی په لوی لاس خلک نشو ته نه حسوي؟
لبه د مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولي کې چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغه د خړوبول لپاره دی یو شی لیکل، کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوختي نو هغه به د ټولنې د ذهنیت سره برابر د سې شیرونو په ځینو خلکو ولیکل یا به ځینې شیرونو د سې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې وي او هغه په ټولنې کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات وخلي. دې کې بل اخدار چې د افغاني ټولنې د وګړو حد سو فکر او ګمان او موضوعاتو نه برداشت شي دا هم پټیټه ساتره. ممکن ځینې شیرونو کې شاعر هدف داني چې هغه خلک په نشئی توګه روغ دي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خلو یا دغه قواره او سیره او یا دغه आवाज ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوی په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی، بیا په هغه سیالي کې چې کوم شیرونه خرغلي خپې پیغام لري کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال وه سیږي چې لکته لګه دا هغه مادي او مانوي کومه ګټه چې دا غي د لپاره هم خپل ځان په دې سیالي کې شامل کی، د غلار نه د عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري، لیکوالان هڅه هم پر رسنۍ کې لیکنی کوي، لدی لاري ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیله دي او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړو واړو کلیپونه، ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کې دي چې ځینې مسایل په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولای شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اسرار او د مخنیوي لګټ او دې شي نه خبر کی.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 540 کلن عبد الله اتلس کالنه شکړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریخ موتات سو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو، هلته په پوډرو او خیاخته سو. د زابل ولایت په کلات خار کې بساکي وړیا نشئی مواد ورکول. دا چې عبد الله ولی نشو ته مخ کړ او د نشئی موادو له عمله نور لڅډول سنځو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
ما والا چاس ولا ذاتي تاریا کو ته په دې لاړو سي په ایران کې چا دې کم پیدا کېدل دا ایرانیان انډوالان براش کراتل له سره بکې نه سلو په هغه شپه ورځ به خپل ته پېدې یو وخت به مې لسنن زو سبا زو د دې کې واتنه خلاص کال را باندې وته کار به من کاوه سی هغه کار به ایرانی نه سو کولای وخت تاریا کوم سی وو دا پرس به دې شکې نه دي متاسو به دې ورته وي دوی به دا پرس جوړاو یو منای دا به مونږه بارول دا موټر وته دا لوی دا سلاند وته دیارلس منزل نه پنځلس منزل په شاخه مونږ جوړول ورته هغه کار به ایرانیانو نه سو کوي مونږ بخپل هم سی تاریا کوم ویل سی درو غوي نه سو کوم کولای لا خپل کار او وظیفه ول خپل اعتبار ول هر څه مو غرزول کور کې اعتبار نو مثلا په سارا او اعتبار نو چې کوم کمانډانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سدای په دې چینل کې دا سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او کمانډانۍ کې تړلې ما په بیا هیڅ نه پیږو ته ځان لري سبا کم څه سرګ ورځ ته په باندې خطا سره په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې یو ضابط به و څلور به عسکر و د لنجر ډریور خپله وم دوی به مې پیدا کړل زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم ساقي نه به مې مفت اخیستې خپله به په چوک ولاړو نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله مې عمل کړی دی په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه وهله چې راغلم کور ته بس ټولو باور وکړسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه مز دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه یې رانه کېږي بس که مې نشه نه کولی دغه ورونه به مکمل تیار ژوله ځکه چې اوس د ما هر ورونه نه خدا سرمایدار ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دایشی پلارا.
وعلیکم السلام.
سړی دڅ در باندې شوې دي درنګ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشک کې نه او په دغه بالک تکه وکا
سما ده. وای 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 وای
د څه سره یې ناروغه ثوی
بیګار رکروغم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوې دا وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې
خاورې مې هم نه دې خوړلې
نو بیا ولې داسې شوې
نه پوهېږم خو مې ګرځي
اوهو حالت دې خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دی په یو ډول بلار شو
خیر دی لکه صبر وکړه جوړ بشم وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
قسم ده لاړ شو
ته دې لاس دې ما په وګه کې ده
وای وای
دغه سي ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځي په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشو وای 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 وای
خو ورو ته تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خو ته درګه چې د خپل راته وای ښه راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګځي ما احسانه مې ډاکټر صاحب
څه شې دي خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی کوړلې وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم.
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توب دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادي. وویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې انډیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.